افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورې چې پاکستان ته د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې اسلام آباد به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. پر دې یو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه ټاکل شوي چې نن ولسمشر اشرف غني کندهار ته سفر وکړي. ټاکل شوی د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې پر بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل.
کندهار ته د ولسمشر سفر د یوې ورځې لپاره دی. هدف د دې سفر د کندهار د وضعیت ارزونه هم دارنګه د سولې په برخه کې د کندهار د ولسونو مشورې دي.
په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی او د کندهار ښار په نږدې 40 کیلومتره کې د ارغنداب ولسوالۍ کې طالبانو پراخ بریدونه کړي چې یو شمیر سیمې هم د راپورونو له مخې نیولې دي. ټاکل شوی ده د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د ترکیې جمهوری ریاست پرون یو وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې سرتیرو ماموریت د نورو 300 لپاره تمدید شي. د ترکیې پوځیانو په شمول شاوخوا 2000 بهرني سرتیری د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د جرمنی د اساسي قانون محکمې د چهارشنبه پورس پریکړه وکړه چې په کندوز کې به د 2009 کال د هوایی برید لامل د وژل شو کسانو خپلوانو ته تاوان ورکوي. د محکمې ویل دي چې دا برید د ایساف ځواکونو له لوري شوی دی چې پکې ګڼ هیوادونه دخیل دي او یوازې په خپله افغانستان د خسارې اخیستو لپاره له محکمې غوښتنه کولی شي نه افراد. د وژل شو کسانو دوه تنو خپلوانو له جرمني څخه د تاوان غوښتنه کړې وه. په کندوز کې د 2009 کال د سپتمبر میاشتې په 4 د جرمني ځواکونو په غوښتنه امریکایي الوتکو د شپې مهال د تیلو پر هغو دوه ټانکرونو هوایی برید وکړ چې د دوی په وینا طالبانو تښتولي وو. د دې برید په انترس کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو چې اکثره ملکیان وو. په پکتیا کې سږ کال د شاتو تولید سلګونو ټنو ته رسېدلی. د پکتیا د ولیویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل.
په دې ولایت کې تر دې دمه 450 واړه او لوی د شاتو فارمونه وجود لري چې دغه فارمونه څخه ساکل 900 ټنه شات لاسته راغلي.
د ښاغلي منګل په وینا په پکتیا کې په راتلونکي کال د شاتو د مچیو د پراختیا لپاره هڅې پراخې کړي. افغانستان، عربي متحده امارات او هند ته شات صدروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې په بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. په دې هیواد کې 9 کسان و شرکتونه یا سازمانونه او یو شمیر ډیپلوماتان شامل دي. د بنسټونو او کسان د اروپایي ټولنې په هیوادو کې سوداګري نشي کولی. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته سفر نشي کولی او شتمنۍ به یې د 20 غړو هیوادونو کې کنګل کیږي. دا درهم ځل د اروپایي ټولنه پر بیلاروس یو لړ بندیزونه لګوي او سر لننه به امپلی کیږي. امریکایي مخکښ سناتور تید کروس دا څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نن لیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې ولایت تصویب کړ چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد ستریم 2 نل لیکې په جوړولو کې کښتیو ته خدمات یا بیمې او یا هم د دې پروژې د خدمتونو سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ترامپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د متخصصانو یو ډله به د چین اوهان ښار ته راتلونکي میاشت سفر وکړي او د کرونا د اصل معلومولو لپاره به تحقیقات وکړي. د وبا تر اوسه په نړۍ کې تر 1,600,000 ډیر کسان وژلي او تر 3,000,000 ډیر کسان پرېښته شوي دي. لا هم دې سوالونو ته ځواب نه دی ویل شوی چې دا وایروس څرنګه پیدا شو او لومړی ځل څرنګه انسان ته انتقال شو. په پیل کې داسې باور و چې کرونا وایروس د ووهان په یو بازار کې له څارویو انسان ته انتقال شوی دی، خو اوس متخصصان په دې فکر دی چې دا وایروس په بازار کې ډیر زیات شوی دی. داسې ګمان کیږي چې دا وایروس په اصل کې په آسمان څکالی کې و، خو هغه حیوان چې دا وایروس بیا انسان ته لیږدولی دی لا نه دی پیژندل شوی. پیکینګ په دې برخه کې خپلواکو څیړنو ته زړه نه ښه کاوه، خو له میاشتو میاشتو خبرو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دې تحقیقاتو اجازه ترلاسه کړه. د چین فضایی بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړي. د چین دولتي رسنۍ د هېواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د چانګي 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د اینر منګولیا په سیمه کې ښکته شوه. تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره مواد له سپوږمۍ راوړي دي، خو اټکل کیږي چې له 2 تر 4 کیلوګرامو پورې به وي. دا په څلورو لسیزو کې د سپوږمۍ د غولي لومړی تازه مواد دي چې ساینس پوهان ترلاسه کوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو په 1960 کلونو او پخواني شوروي اتحاد په 1970 کلونو کې له سپوږمۍ مځکې ته نمونې راوړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاند په خبرونه کې به ووري چې پاکستان ته د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یو پلاوی د سفر په ترڅ کې د افغانستان حکومت هله مندې چې اسلام آباد به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمينه برابر شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې پرونی لدی پلاوی سره کتلی وای شخړې باید د جګړې ټول اړخونه کمې کړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زمونږ هله ده چې شخړې کمې شي، تشدد کم شي، خدا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدی.
په دې اړه مو چې آیا پاکستان کولی شي یا غواړي طالبان دې ته وهڅوي چې اوربند غاړه کېږدي یا شخړې کمې کړي، د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی دی.
په دې کې شک نشته که پاکستان په صادقانه شکل باندې وغواړي د افغانستان سولې په بهیر کې کومک وکړي، د دې استعداد او تاثیر لري. کوم چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د پاملرنه یو ریډ دغه کې
تبا مو اوري چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مشر علي وزیر په پاکستان کې نیول شوی. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زدکړې پر حق خبرې کړې دي.
دا د دولت مکلفیت دی چې خزمینه مساعده کی او د کلو نه راوخله تر باندو نه راوخله تر خاریه او بل اخره تر مرکزه پورې.
او د جون پښېبو کې هم هلمند ولایت در پیژنو.
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
د ازادي رادیو دواړه ونیز خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. ازادي رادیو اوریدې سهار 8 بجې او 8 دقیقې د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هله مند دی چې پاکستان به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمينه برابر شي. ولسمشر اشرف غني په دې اړه تیر شپه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې او تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره د شخړو پر کمېدو غږېدلی و. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کاوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی هیواد به هڅه وکړي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربند ته لار هواره شي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي دا خبره په ټویټر کې ورسره تر دې ولیکله چې تیر شپه ولسمشر غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبرې وکړي. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نوره د طالبانو په ګټه نه ده او دا خبره طالبانو د تکړې ده. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې ټول لوري باید د اور کم لپاره هڅې وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زمونږ هله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خدا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدی. ټول خواوی چې څومره دی هغوی به خپل نقش لوبوي.
کردار ادا کرنا ہوگا.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشهد د طالبانو پلاوی د چهارشنبه پورس له شو محمود قریشی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبري کې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د افغانستان په مشورې تر سره شوی دی. اسوسییټډ پریس اژانس سی بی سرچینې په وینا چې نومې نه د اخیسته خبر ورکوي چې طالبانو یو ورځ وروسته تر دې په اسلام آباد کې له چارواکو سره کتلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد راول پینډې ته چې پکې د پاکستان د پاوچ مرکز دی لاند سفر وکړ. خو دې اژانس په دې اړه نور جزئیات نه خبره کړې. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو فشار په نړیواله کچه په زیاتېدو دی. خو د دې سربیره چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي دي، بریدونه په افغانستان کې زیات شوي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې وویل چې له دوحې ورغلي د طالبانو پلاوی ته ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم شي، خو هغه دا هم ویلي چې دغه ژمنه باید یوازې طالبان نه دی بلکې د جګړې نور ټول اړخونه هم وکړي ترڅو د قریشی په وینا اوربند ته لاره برابره شي. قریشی دغه راز ویل چې طالبانو دا مسله درک کړې چې روانه جګړه نه دی، دوی او نه هم د افغانستان د دولت په ګټه ده. په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي یا غواړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې اوربند ته غاړه کېږدي یا شخړې کمې کړي، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لمرستیال مشر حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې هم دا پوښتنه وکړه. ښاغلی اعظمي وویل
په دې شخص نشته چې پاکستان په صادقانه شکل باندې وارد د افغانستان سولې په بهیر کې کومه کوي د دې استعداد او تاثیر لري، چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د فامیلونو یو ریډ دغه کې مثلا د زخمیانو تداوی کې ریو سپلای او کومه کنه ډیر زیات، یعنی پاکستان رول په دې کې لري. خو سوال دا دی چې آیا په پاکستان باندې باور کېدل شي او په طالبان باندې باور کېدل شي؟ زه فکر کوم افغانان یو شی چې غواړي هغه د دې سره دی هغه دا شي که سفاسری اوربند نکی ورسپاره اکلن یو په خوشنط کې کچا کې کمواله ولې د لسی چې کارم هغه په منسان کې څوک نه ویني، نو دا باید په عمل کې ثابت شي. فکر کوم ایوازې په وادو په خبرو باندې به افغانان باور ونه کړي.
د خبرو لبل پړاو لپیلې دو مخ کې د خبرو د ځای په اړه غوښتنې راپورته کیږي. د افغانستان دولت وایي باید داخل د خوري د افغانستان د خوري وشي، خو طالبان وایي چې هغه دوحه خده. فکر نه کوي چې دا به هم دغه پروسه یو څه ځنډنې کړي اوس چې پر اجندا دواړه لوري خبرې کوي.
زه فکر کوم کچېرې یو کلیاتو شباس وسی او افغانان په خپل کور کې داخل کې سره کوي او بیا پر هغه موضوعات چې مثلا اختلاف دی پر هغه باسو کې دا ډېر به تر نسبت دی چې مثلا یو بل یو اته ځي کوم مشکلات باندې تل تسوي سره کوي. نو زه فکر کوم دا افغانستان د غلط خو طبعا د دې توقع لري چې طالبان دې راشي دلته افغانستان کې داخل سره کوي. نو خو زه بیا بل خواته وګورم طالبان داسي اماده نشکاری چون چې دی پر دې باندې بیرته کابل ته راځو، نو دا به د دې په معنی چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت پیژنو او د طالبانو هغه بيدا چې مثلا کابل د کابل دولت په رسمیت پیژندل دی هغه به تر سوال لاندې راولي. نو دی په پر دې باندې ډېر بافشاری کوي چې کتر او یا هم بلی واده فکر کوم بلی واده لپاره به وس وختي وي چون چې ډېر کار ضرورت پکې یو د کترنا علاوه یو بل بهرنی واد چې مثلا اروپאי وادونه کې جرمني ډیر اماده کې شو ده، د ناروی ډیر اماده کې شو ده، له پښیمه کې ازبکستان یو واد. نو زه فکر کوم ازبکستان او چین نو کچېرې د غنور د کترنا د باندې بحث کیږي هغه ته به لا هم اماده کې نه ډیر صورت وي چې تر څو دا ممکن اوسي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمی و
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور از جبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده مازپشین لدو ده مازدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
د ازادې پڅپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څیرو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. د سولې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام اړولی. په تېر بیا اسلام آباد ته د قطر څخه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي سفر ته فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ خبرونه په یو مطلب کې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په اړه لیکلي چې په افغانستان کې به د هغه واد د پوځي حضور په برخه کې کوم سیاست مخته یوسي. خبرونه لیکلي چې لا هم روشانه نه ده بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه تعقیب کړي او که به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کوچنی ځواک هلته پریږدي. خو د لیکوال په باور دواړه انتخابونه نیمګړي دي. د دې مطلب په دوام کې راغلی ل افغانستان څخه په وټلو سره به دا هیواد چې اوس پکښې د لیکوال په خبره طالبان تر پخوا لا پیاوړي سوي دي او القاعده او د اسلامي دولت ډله حضور پکښې لري د ترهګرۍ په نړیوال مرکز بدل سي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د یو کوچني ځواک ساتل به هم د امریکا پر وړاندې د تر ټولو جدي ګواښ مخه ونیسي نیولی. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر د عقرب میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې د 2021 کال د جنوري تر 15 پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټوي. په فرانسې کې د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې بایدن هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو طرفدار دی، خو د فرهادي په باور شاید د بایدن اداره یو شمیر ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره په افغانستان کې وساتي. د پاکستان چاپ ډان رسپانه بیا لیکلی چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هرکلی کړی. د رسپانه په لیکنه قریشی په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان پر هیلي ټینګار وکړ. لیکوال زیاتوي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشنبه په ورځ د درې ورځني سفر لپاره پاکستان ته ورسېد. ډان رسپانه لیکي قریشی د طالبانو له پلاوی سره تر لیدو وروسته په یو خبري غونډه کې خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه سوی دی. په ویلامي کې د تاوتریخوالي د ژر تر ژره کمیدو، اوربان او د مذاکراتو له لارې تلپاتې سولې ته د رسېدو پر اهمیت ټینګار سوی. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو موافقه لاسلیک کړه. بل خو طالبانو او د افغانستان دولت تر شاوخوا درې میاشتنیو خبرو اترو وروسته د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره پر یوې کړنلارې موافقه وکړه، خو له دې سره سره لا هم طالبانو د اوربان لپاره د دولت پرله پسې غوښتنې نه دي منلې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموز ډول د نجونو او ښځو د مخ په زیاتېدونکو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه ښودلې. په شمال کې د ادارې ساحوي دفتر ویلي په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نورو بڼو تر څنګ د ښځو مرموز قتلونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي. له بلخ د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زی پرې راپورټ لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشر هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 168 پېښې ثبت شوي. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پېښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 15% زیات. دا غلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 پېښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشترین مورد قتل مو
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پېښې ثبت شوې او شمیر یې 40 ته رسیدلی. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم 2 قتلونه ثبت شوي. همدارز ایوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړ عمر ودونو 2 پېښې ثبت شوي.
هدیار مغان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پېښې 40 ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پېښې ثبت کړی دی. د یاد بنسټ مشر شهله حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارد زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شهله وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشت.
هغه مهال بعد تشدد پیخی که میگی چه موک ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورسی.
په همدې وخت کې د بشري حقونو خپلواک میسون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک میسون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، بلخ.
زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلک ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر 12 ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل و چې د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې د زده کړې د حقونو په اړه خبرې کړې وې. بشپړه خپرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو له بلې اونیزي خپرونې سره یو ځای درته خپرو. په غزنی کې د مولا نوح بابا په نوم د یو مشهور صوفي او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې. د غزارت شاوخوا 300 کاله پخوانی مخینه لري. نور خالد له غزنی د ازادي راډیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر پر راپور کوي.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتر واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري. دغه زیارت ته لری پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې ترڅنګ دغه زیارت ترنزوران هم د شی په مخ راوړل کیږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي او د لوی لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي. زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریه دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی مخینه لري. دی وایي ملانو بابا یو دینی عالم او صوفي و، زیات مریدان یې درلودل او هغه به تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیری وخت غزنی په واغز وندړو ولسوالیو کې تیر کړی او دلته زده کړې هم کړې دي.
دا چې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په محل د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوند سیمو کې دیني زده کړې کړي. د یو صوفي او روحاني شخصیت دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهورې قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یو برخه په وسلوال برید کې تخریف شوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه ناڅرګند وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانونکو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان نسیمې په تیښته بریالی شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان یې هم پکې وژلي دي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. ماته ډېره دلچسپه وه. زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م راجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پویږي؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګا هغه کم یو تمدنی آثار چې دي، په دې کې ډیر محدثین تیر سوي دي او ډیر فقها تیر سوي دي.
د ژوند په شیبو کې د خبرونې یوه برخه مو واورېده. هلمند ولایت دا ځانګړې خبرونه د همدې روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. د اساسي بشري حقوقو لبلې ونیز خبرونه سره یو ځای درته خبره وو. سم یو سیمه ایز موضوع، د پښتون ژغورنې د غورزنګ او مشر علي وزیر په پاکستان کې نیول شوی. پولیس وایي په کراچۍ کې د یوې پیښې په تړاو علي وزیر نیول شوی او هغه به کراچۍ ته واستول شي. احمد چبر نور جزئیات اوروي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ او د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی علي وزیر د ناسرګند تورونو په تور ونیول شو. د پولیسو یو افسر چې پرون په پېښور کې د علي وزیر د نیولو په پېښه کې حضور درلود، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وزیر په کراچۍ کې د یوې قضیې په ارتباط توقیف شوی دی. د شاهد خان په نوم د افسر پرته لدی چې د دې تور پاړه نور څه ووایي، څرګند کړه چې علي وزیر به کراچۍ ته واستول شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې علي وزیر هغه وخت ونیول شو چې د پېښور په یوه ښوونځي کې د یو نیم سل کسانو د یو ځای وشلو د پېښې په شپږم تلین کې برخه واخلي. منظور پښتین په ټویټر کې لیکلی دی چې په پېښور کې د علي وزیر نیول د دولت له لوري د دوامدار ځپلو بل نقشه ده. علي وزیر په یو ویډیو کې چې پرون یې خبره کړه ویلی دی چې پولیسو د مخه ونیوله چې پېښور ته داخل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ څو ورځې مخکې په کراچۍ کې یوه ولسي غونډه جوړه کړې وه. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې ویلي د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سولې ایزو غونډو مخه نیسي او پرته له څه دلیله د دې ډلې یو شمېر پیژندل شوي مشران نیسي او د پاکستان دننه د هغوی د سفرونو مخنیوی کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له دوو کلونو راهیسې د پښتنو د مدني حقونو لپاره هڅې پیل کړې دي. دا غورځنګ تر ډیره له افغانستان سره چیرمه په پرتو قبایلي سیمو کې نفوس لري. په هغو سیمو کې چې د پاکستان پوځ وایي په وروستیو کلونو کې هلته د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ له هغو طالبانو سره په همکاري تورنوي چې پوځ هغوی ښه طالبان ګڼي او دا وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي، بیا بیرته د پاکستان غرنیو سیمو ته ستنې شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وروستیو غونډو کې په لسګونو زره کسانو برخه اخیستې ده چې پکې د پاکستان د پوځ دا چلند غندي چې له 2003 کال را په دې خوا یې په زرګونو کسان وژلي او په میلیونونو یې بې کوره کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي چې پوځ د تلاشۍ پوستې د دوی له سیمو لري کړي، بې دلیل خلګو نه نیسي او د خلکو له ترې تمکېدو لاس په سر شي. د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د همکاري تور رد کړی دی او وایي چې په زرګونو پوځیان له پاکستاني طالبانو سره په جګړو کې وشل شوي دي. اسلام آباد دا تور هم ردوي چې د دې هیواد استخبارات د خلکو په ترې تمکېدو کې لاس لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په نوم پرون له کابل تر جلال آباد پورې د لسګونو لوبغاړو ترمنځ د بایسکل لزغلونې سیالۍ وشوې. په دغو سیالیو کې یوازې ځوانانو نه بلکې د ډېر عمر لرونکو کسانو هم ګډون کړی و. فیروزه عزیزی نور حال اوروي.
محمد حسن رضایی چې میدان وردګ ولایت نه په دغه سیالیو کې ګډون کړی وایي د دغه سیالۍ لپاره ښه چمتووالی نیولای.
هدف د ورزش د بسکرونې پرمختګ او نور تجربه لسره وړل دي. ان شاء الله خپل کوشش وکوم چې په نصیب کې.
په دغه سیالۍ کې 50 کلن حلیم صحتمن هم ګډون کړی. دای دوه پیغام لري، سوله او ورزش د روغتیا لپاره.
دوه پیغام ده لري، یو په دې چې بسکل زغلونه یا بایسکل استفاده کول چې همګانی شي دا به بهتري، او بل د موږ بل پیغام د سولې پیغام دی. دا مسابقه دی چې د جلال آباد په دی ان شاء الله دا ول تل دمانه ده، دوامدار ځوانانو سره زوم او یم په مسابقاتو کې مشترک کړی دی.
د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې دا سیالي د غوره لوبغاړو د پیژندنې او بیا په بهرنیو سیالیو کې د لوبول لپاره ترسره کیږي. د دغه فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي وویل چې د ګډون کوونکو لوبغاړو څخه به لاس غوره بایسکل چلونکي انتخاب شي.
نننې لوب زموږ د ملي لوبډلې لوبغاړي ګډون کې د لسو ولایتو لوبغاړي ګډون کې هدف مدادي کچې ته مر سیالي په لاره روانه چې زموږ لوبغاړي به بهرنی سیالي ته امادګي ونه لري نو کوشش مو ده زموږ د سیالي فاصله نن یو سل څلوېښت کیلومتر ده او په همدې کې موږ درلس لوبغاړو پورې لوبغاړي انتخاب او شپږ لوبغاړو پورې نقدي جایزې لري.
د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې تر دې مخکې هم په کابل کې د ملالۍ جام او د سولې سفر جام په نوم سیالي ترسره سوي چې انجونو هم پکې ګډون درلود. دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه شان د لسګونو لوبغاړو په ګډون چې انجونې او ښځې هم پکې وي په بامیانو او کاپیسا ولایتونو کې ورته سیالۍ ترسره سوي دي. د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې ډېر ژر به په کندهار ولایت کې هم د غوره څیرو د پیژندنې په هدف د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره سي.
افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ټاکل شوی چې نن ولسمشر اشرف غني کندهار ته سفر وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې کندهار ته د ولسمشر سفر د یوې ورځې لپاره دی. د دې سفر هدف د کندهار د وضعیت ارزونه هم دارنګه د سولې په برخه کې د کندهار د ولسونو مشورې دي. ټاکل شوی د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د ترکیې جمهوري ریاست پرون یو وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترک سرتیرو ماموریت د نورو اتلسو میاشتو لپاره تمدید شي. د جرمنی د اساسي قانون محکمې د چهارشنبه پورز پریکړه وکړه چې په کندوز کې به د 2009 کال د هوایی برید له امله د وژل شوو کسانو خپلوانو ته تاوان نه ورکوي. محکمې ویلي دا برید د ایساف ځواکونو له لوري شوی، په کې ګڼ هیوادونه دخیل دي او یوازې په خپل افغانستان د خسارې اخیستو لپاره له محکمې غوښتنه کولی شي. نه افراد په دغه برید کې چې د امریکایي الوتکو لخوا د شپې په مهال د تیلو پر هغو دو ټانکرونو چې ویل شوي وو طالبانو تښتولي وو شوی او په نتیجه کې شاوخوا سل کسان وژل شوي وو چې اکثره ملکیان ول. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې په بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په خپل هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. په دې بندیزونو کې 9 کسان و شرکتونه یا سازمانونه او یو شمېر ډیپلوماتان شامل دي. امریکایي مخکښ سناتور تید کروس دا څرګند کړی چې امریکا نوي بندیزونه و اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د متخصصانو یوه ډله به د چین او هان ښار ته راتلونکې میاشت سفر وکړي او د کرونا د اصل معلومولو لپاره به تحقیقات وکړي. دی او به تر اوسه په نړۍ کې تر 1 میلیون شپږ لکه ډیر کسان وژلي او تر 3 اویا میلیونه ډیر کسان پرې اخته شوي. هغه وایروس چې له ووهان له ښاره ټوکېدلی دی او د چین فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړې. د چین دولتي رسنۍ د دې هېواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د چانګ 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د اینر منګولیا په سیمه کې ښکته شوه. د دې یو نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې پر حق خبرې کړې او د ژوند په شیبو خبرونه کې هم هلمند ولایت تر پیژنو خو لومړی د اساسي بشري حقوقو خبرونه.
اساسی او بشری حقوق. دا اساسی او بشری حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشری حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږي.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم
او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بالاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره هغه دری او ښایسته اصطلاح زما همیشه خوښېږي، فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګې شکر الحمدلله د کابل پوهنتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي، په ځینو برخو کې ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمي مؤسسې دوی هم ډېر لوی کار دی، خدای وازي متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه تصراحات شته کولای شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرو ځایونو کې جوړ کړي، کولای شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیې په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي. او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي چې تر څو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري. او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر د افغان تبع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دوی سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدار ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمينه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو چې لدینم استفاده وکي. همدارقم اوه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره طرحې باید ورکي او د مثلا د یو
کاشف، مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه، یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک اوسیږي، دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرف لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالیس یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي، هلته خو ښځې خود څه کوي، نجونې خود څه کوي، چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لږم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورته نه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډیر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړې شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کیږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر یې، نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي، یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي، نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي، دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپل اولې خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روخانه راتلونکي ولري او په روخانه راتلونکي کې ژوند وکي، او زمونږ نسلونه په موږ ویړيږي چې د جنگ په شرایطو کې په سختیو کې په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه دی نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن کجی بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
آیا هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی یم؟ مو ته ډیره دلچسپ و، زه چې کله راتلم نو بیا دوی اندوانې راته اخیستې وې. ډیره ته یقین وکړه دومره د چتراسو په غوند وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م رجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چې دي، په دې کې ډیر محدثین تیر سوی دي او ډیر فقها تیر سوی دي.
نن ام د موضوع څیړو په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسې قدرمن اوریدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی، په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوا یې ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنمې له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلی شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډولې، پخوانۍ اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډولې یادولې شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده. وندیداد که کلچه ده آریانا شپار سکلایتون یادیگی ده زردشت پو وقت که پاگو که هلمند هم شامل ده چه دهی تا من تو پنامه ثبت شویده. نو پده که دیر تاریخی آثار دی، تاریخی پیخی پکی دی. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سین، د موسی کلا سین او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
په هلمند کې خوځای او سرای مځکه لرم، او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو به پخوا چې وي قندوز د افغانستان، کندود هلمند هم همچنین یو کندود افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوه‌جات ډیر لري، نگاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هېوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسیږي. پخوا یې ډیر اوښان درلودل، په غو به تګ را تکو خو اوس موټرو د اوخانو زاینی ولای دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د غزای پاړه وای
هلمند ته د نجیب په وخت تللی و ما خو واکه زه دومره نه پیدم خو کله چې په هلمند کې راکو شوم نو د سرطان میاشت و دومره ګرمي و ما د سپیکرو کې چې تا تندور چولې ده د توخم د غتاو د مزکی او د لمر د سيو تا ورغه مو چې بل د مخ به وسی اخر به چې فکر وکړ تندور نه و ولې تیز د لمر غو د بوټی نه د سي خيمي غون تل شو نه جوړ کړی و د به خوشتول او به په شیندلې په دې پټو باندې هغه وبو بیا داسه ولکه غچی وی دا ای سی چی وی ان دا وای داسه سره کوله چې په یچ بس زپو سپینو غرک نه استه ما دا بوتي لاند کول بیا دې بوتو نه تبنا واته ردا او په سړین سره لګه دا ډیر حاصل خیز ځکه معلومه شو
د پسرلی په موسم کې د غرونو لمنې دښتې او څلزاین ټول شنوي نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا لوړې څخه د غالي نیمچی او ټغر په عبدلو کې ګټ اخلي ګلمکی وایي چې د هلمند ټول مسولیت خوندور دي خو وچ کورته بیا بیل خوند لري
اول بیتنی شایسته د مستی دی جوړای ده زیړ غوړی دی کوچ دی پنیر ده نو دغه شایم دی دوه رقم کورته سی یو لمستونه جوړوي سی غروغنی کورته او یو کوته دی سی لچکینه جوړوي هغه د وچ کورته کیچړي کورت جواری کې هغه لاس سره خورل کېږي نو هغه بهترین غذا ده چې زیړ غوړي په وچه کله جوړای په کې میده کې یا ډوډۍ میده کې هغه کروت په باندې وچه بیا ته دغه مزه وګورئ چې لسلو پلو سره د هغه یو د کروت جوړای نوم لري
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای وو خو له بعده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کیږي د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې یتیمان ورانې ویجاړې او د متا منظور دی
د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چي دي دا واقعا زړه حکومت کې دی او بل د پس منظر تاریخي ته کې تمدن ګوري په دې کې ډیر محدثین تیر سوي دي دغه تاریخ ته سړی ګوري ډیر زړه حکومت کې دا اوسړي زړه خوشحالي کې په هغه وخت کې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای وو د مايانو د نیولو ښکار او ډیر خوله منظرې درلودي او د دې رود لغاړي خلکو منظرې کولې لیکول او هوس رازی په تیر گریوان او په لوڅ په خیما شومان او یتیمان او جنگ زپل ولس ګوري او فقر او غربت او جهل او بی سوادی په کې ګوري سړی ډیر زیات سړی زوري واقع دي سړی زوري چې هغه هلمند چې د تمدن زیګند ځای او نن هغه هلمند چې د جنگ زپل او فقر زپل ډیر د سړی زړه خوشینه کوي
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی ته
دا سندره ستاسو وښوري د لار له سعودي رسل وکړم
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
هلمند په خو وختونو کې د هند د سپر مارکیټ په نوم اهمیت شوی دی لدی ځای به وچی میوي غرنی د درملو د جوړول لپاره بوټي رختونه او ځینې نور شیان صادریدل هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمیر نورو ښېګڼو سره د بوست تاریخي کلا هم ورکړی دی د یادې سیمې پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلې کتاب هم لیکلې دی په پیل کې قدرت وایي چې د هلمند ولایت څول سوالي لري
د هلمند ولایت شپږ سول سوالي لري مخکې څوار لسوي بیا یو د نصراج ول سوالي ورسره یو ځای سول مرجه هم پول سوالي باندې واوښته
bale هغه مشهور ول سوالي راته یادولې سي
ډېر تاریخي ول سوالي چې دی هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیر د شاهانو ځای دی سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري د نوزاد ولسوالي دغه سی
خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ غرج وو چې په تاریخ په حقیقت کې هم د یادونه سوی ده. همداسې د دې شو ولسوالی د دی سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه. دغه ځای څخه به توکې تلله، وچه میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل، دا تلله، ټوکر تللی او دغه خوا څخه هم درمل را تلله.
بله استاد، تاسې یې له بوست نه یادونه وکړه. په دې هکله موږ یو ډېر ښکلی نظم هم لرو، که غره ته ووایې چې په کوم هکله ولې دا ویل سوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګاني مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. د دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپه کېږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي که دوی د دوی د کلا بستر وازي دوی د پرې وایي پتی وزي پر دابله د مور سوي ناري دی. کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملي انداره کې د دې ناري یادونه په بوس باندې سوې ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډېر زیات مشهور دي؟
باغ حرم یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلاسته ځینې ځایونه شته چې غر میشتو انسانانو نقشه تر معلومیږي. هغه د ګیمانو په نامه دی، یو د سپیرکي غر په نامه باندې یادیږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، هغه کلا د غره په سر کې ده. او د فرهادو شیرینۍ قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، دا دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت دوه ګلان تر شنه کیږي.
راګرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نمونه خو یې نه شو یادولی، که هغه مشهور راته یاد کړئ.
داسې وایي کیږي چې ابایو پوهی چې خپله زرتشت هم د هلمندو د زمیندار و، او خپله بوده چې دی خپله هم د ساکانو څخه دی. قهرمانې څیرې د دې سیمې چې دی هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپله دغه زمیندار و، د دغه سیمې و سهرا پهلوان. تر هغه راوروسته دغه زال و. دوی ادب په برخه کې خپله دغه امیر کروړ دی خپله هم ادیب و هم قهرمان و. د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمیندار کې، هغه هم د هلمند دی. لومړی ژباړه چې په درېمه هجري پیړۍ کې د 230 تر 290 پورې د ابو هاشمي سروانی ده. لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیوه. لومړنی چاربیته د تایمنی هم د زمینداورو. لومړی غزل د اکبر زمینداوري هغه هم د هلمند زمینداورو. لومړی ساقینامه د زرغون خان نورزی دا هم د هلمند.
په هلمند کې چیرته چې هغه د تاسو ډیر زیات خوښ دي او له کوم څه نه زوریږي وایس کاش د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوچ، دا ټول. او بل چې موږ ډېر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډېره شاعرانه په زور کړې ده. هغه د خوښۍ ټکي
چې دې پکې خوښ نه دي؟
جګړه مینه ده پکې خوښ، په خوښنۍ سره چې جګړې دغه ټوله خوښۍ زموږ څخه اخیستې.
په همدې علت چې ورځ په ټول افغانستان کې آرام آرامي.
ډېره مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې جګړه له ټول افغانستان څخه د تل لپاره کډه وکړي، تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
زما روح یې زما ژوند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی. چې درته راځي شین خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی. ورګل وی مینا او شکلا یا بس کا شمل د پښتون خایه د ګولو هر څه زردي شو تر غربند د سولي کورسي زماګران هلمند د سولي کورسي چې در تراس شن خالی بیا لسیا بند د سولي کورسي زماګران هلمند د سولي کورسي زماګران هلمند د سولي کورسي نازلین سند زارو کاندې تر سر بند رسول کورسې زما ګران هلمند رسول کورسې خدای دې خوتن کزما روح یې زما ژوند رسول کورسې زما ګران هلمند رسول کورسې زما ګران هلمند رسول کورسې